ماسپښین دوې بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې مو په کابل کې له ولسمشر کرزي سره د امنیتي چارواکو د غونډې له پریکړو خبرو. پر حامد کرزي د امریکا د یو چارواکي د انتقاد په اړه هم اوریدلی شي او د بشپړو مطالبو تر درپیژندنې مخکې له جانقالي کوزي څخه د دې سات خبرونه اورو.
د امریکا د جمهور رئیس استازي او حامد کرزي ترمنځ خبرې تاوي شوې. د امریکا جمهور رئیس وایي پوره باور لري چې افغان چارواکي پر رایو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنو لپاره د څارنې کافي عملي لري. په تورخم کې د پرونی ځان وژونکي حملې له وجې د پاکستان له شلو زیات امنیتي کسان وژل شوي او د ایران جمهور رئیس وایي هغه مخالفو مشرانو ته د سزا ورکول شي چې له انتخاباتو وروسته شخړو کې لاس لري. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. چارواکي وایي د افغانستان د تیر اونۍ انتخاباتو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د خاص استازي ریچارډ هول بروک ترمنځ سخت خبرې شوې دي. خبري رسنۍ د چارواکو په حواله وایي افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما خاص استازي ریچارډ هول بروک د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد او د اسد نه وشتمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. چارواکي وایي هول بروک دغه راز د اسد په دیرشمه له حامد کرزي سره د ډوډۍ خوړلو په مهال د کرزي په شمول د یو شمېر کاندیدانو لخوا په انتخاباتو کې مخکې له وخته د بری اعلانولو په اړه هم خواشیني څرګنده کړې. دا هم ویل شوي چې هول بروک د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوهم ځلي انتخاباتو په امکاناتو هم خبرې کړې. د یو شمېر رایو له شمېرنې څخه ښکاري چې حامد کرزي له نورو کاندیدانو څخه زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي دوی پوره باور لري چې افغان چارواکي پر رایو کې د درغلیو د ادعاو د څېړلو لپاره د څارنې کافي عملی لري. د سپینې ماڼۍ ویان بل برایټن وایي جمهور رئیس باراک اوباما هم د نورو کسانو په څېر د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجو ته سترګې په لار ده. جمهور رئیس اوباما تېره اونۍ ویلي وو داسې بریښي چې په افغانستان کې د اسد د نهه ویشتمې نیټې انتخابات بریالي ول، خو له هغه وخت راهیسې پر رایو کې د درغلیو زیاتې ادعاوې شوي او دا هم ویل شوي چې لوګو کسانو په رایو کې ګډون کړی. د رایو په لومړنیو شمیرونو کې ښودل شوي چې حامد کرزي په سلو کې د 240 او 540 ترمنځ او ډاکټر عبدالله په سلو کې د 30 او 50 ترمنځ رای خپلې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي په تورخم کې د پاکستان له شلو زیات امنیتي کسان په یوې ځان وژونکې حملې کې وژل شوي. چارواکي وایي پرون ماښام د پولي ساتونکي په روژه ماتي ناستول چې پولي ځان وژونکي ځان ورنږدې کړ او په ځان پورې تړلي مواد یې وچول. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو راپورونه وایي د دې حملې شک په پاکستاني طالبانو کېږي. د اګست له 15 یعنې له کومې ورځې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حملې کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شوی، دا د پاکستان په امنیتي ځواکونو لومړنۍ ستره وژونکې حمله وه. د پنجشنبې په سهار په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوې قلا باندې د امریکایي ځواکونو د توغندیو په حملې کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي ول. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن مخالف مرشانو ته چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړې رامنځته کړي د سزا ورکولو غږ وکړ. دا خبره احمد نژاد په تهران کې په زرګونو کسانو ته د جمعې له لمانځه مخکې وینا کې وکړه. د ویل یوازې فعالان باید چې په شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه نه شي، بلکې د هغو مشرانو په ضد باید اصلي قانوني اقدامات وشي چې له انتخاباتو وروسته پیښو رهبري کړې ده. احمد نژاد ویل دا مشران باید چې معاف نشي. د مخالفو مشرانو نمونه یاد نکړل. میر حسین موسوی او مهدی کروبی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ماته خوړلې او د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی ملاتړ کړی، وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. د ایران حکومت له انتخاباتو څخه وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور د مخالفو مشرانو په شمول له 140 څخه زیات کسان محاکمه کړي دي. عراقی مشران نن د بغداد په هوایي ډګر کې د عراق د شیعګانو د مشر عبدالعزیز الحاکم د جنازې د مشایعت لپاره راټول شوي دي. نوموړی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سږي د سرطان له وجې مړ شو. الحاکم په ایران کې 40 کاله د جلاوطنۍ ژوند کړی و او د عراق د ستر سیاسي ګوند د عراق د اسلامي عالي شورا مشر و. نوموړی په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له حملې وروسته عراق ته ستون شوی و. د بغداد هوایي ډګر کې د الحاکم د جنازې د مشایعت په مراسمو کې د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی، صدراعظم نوري المالکی او په عراق کې د امریکا او انګلستان سفیران هم ګډون لري. ټاکل شوی چې د نوموړي جنازه نجف ته د انتقالولو په مهال په کربلا ښار کې هم کېښودل شي. لبلی خواد امریکا پوز وید دوی دو سرتیری نن په بغداد کې وژل شول. دا اسکر هغه مهال وژل شوی چې د غزمی په محل پرې د سړک د غاړې ښخ شوی ماین وچاودید. له 2003 میلادي کال راهیسې په عراق کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمیر 4310 ته پورته شو. د امریکایي سناتور ایډوارد کینیډی د جنازې مراسم د باسټن ښار کې روان دي او نوموړی به د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د ایډوارد کینیډی جنازه د باسټن ښار کې د هغه د ورور پخوانی وژل شوي جمهور رئیس جان اف کینیډی په کتابتون کې د خلکو د کتنې په مقصد ایښودل شوی او په زرګونو کسان یې پرون د لیدلو لپاره په لیکه ولاړ ول. نن به هم جنازه د خلکو د کتنې لپاره ایښودل شوي وي. سبا ته به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د باسټن ښار په یوې کلیسا کې د ایډوارد کینیډی د جنازې په مراسمو کې مداحیه وینا وکړي او وروسته د امریکا د آرلنگټن ملي هدیرې کې د هغه د ورونو جان اف کینیډی او رابرټ کینیډی د قبرونو ترڅنګ خاورو ته وسپارل شي. ایډوارد کینیډی د مغزو د سرطان د ناروغۍ له وجې د 80 کلونو په عمر مړ شو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. ولسمشر کرزی او د افغانستان د امنیتی چارو مشرانو په کابل کې غونډه وکړه. په روانه خبرونه کې به د دې غونډې له پریکړو خبر شي. دا به هم واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له حامد کرزی سره توندې خبرې کړې دي. د بادغیس له خلکو سره مو په کابل کې د امریکا د سفیر له کړیو ژمنو خبرو همداراز مو له دې خبرو چې امریکا افغانستان ته د سړک د غاړې د ماینونو د شنډېدو لپاره نوي زغره وال موټر استوي. په کونړ کې مو د یو سړک د پخېدو له پروژې خبرو او په کابل کې مو د بیو د زیاتېدو له شکایتونو. په بلوچستان کې ګڼو افغانانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له ادارې غوښتي چې افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو درېدلی پروګرام بیا پیل کړي. په پاکستان کې د امریکا د سفیر څرګندونې خپرو. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره او شخصیت در پیشنو او یو شمېر نور مطالب هم تر 3 بجو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له امنیتي عالي رتبه چارواکو سره په کابل کې غونډه وشوه. په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د هیواد په روانو امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د دې غونډې له پریکړو مو له کابل د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې خبروي.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزی تر مشرۍ لاندې د امنیتي غونډې مهمه پریکړه دا وه چې کوم امنیتی تدابیر چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره نیول شوی وو هغه باید نور هم جدي شي او دوام ومومي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو بیان سیامک هیروی د ازادۍ رادیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی په غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د مخالفینو د بریدونو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره د خپل هڅې نور هم جدي او ګړندۍ کړي. خاغلی سیامک هیروی وویل
در این جلسه وزیر داخله گزارش سفر خود که به قندهار انجام داده بود او گزارش به اطلاع رئیس جمهور رسان و در این جلسه فیصله شد.
په دې ناسته که د کورنۍ او چارو وزیر کندهار ته د خپل تګ راپور جمهور رئیس ته واوروه او پریکړه پکې وشوه چې کوم امنیتي تدابیر چې له انتخاباتو څخه د مخه نیول شوي دي باید په خپل قوت پاتې شي. سرحدي کمربندونه نور هم غښتلې شي او ټول امنیتي ارګانونه باید له خپلو ټول امکاناتو څخه کار واخلي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا تدابیر په داسې حال کې نیول کیږي چې د تېرې سې شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په ښار کې یوې چاودنې څه باندې 30 تنه ووژل. له 30 زیات ملکي خلک یې ټپیان او ډېرو دولتي او غیر دولتي ودانیو ته زیان ورساوه. سره له دې چې د دې برید تر سره کېدل چا په غاړه نه دي اخیستي خو دولتي چارواکي وایي چې په وروستیو 100 کلونو کې اکثره پیښې وسلوالو طالبانو تر سره کړي دي. چارواکي دا هم وایي چې د دوی امنیتي تدابیرو وسلوالو مخالفینو ته دا وخت نه دی ورکړی چې له دوی سره د ښکاره جګړه وکړي بلکې کله کله تروریستي حملې تر سره کوي او ملکي خلک وژني. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان سیامک روی د روان امنیتی وضعیت او نورو تدابیرو په حق له وویل
برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنای افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشند. بلکه
د انتخاباتو تر سره کېدو وخوده چې دولت کولی شي امنیت ټینګ کړي او دښمن نشي کولی شي د بخوا په څیر کوم لوی پلان عملي کړي بلکې د دوی فعالیتونه یوازې تروریستي بریدونو او ماینونو ایښودلو ته محدود شوي دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي دا فعالیتونه هم شنډ کړي.
په دې هکله کارپوهان وایي سره له دې چې اوس مهال په افغانستان کې سباندې 6000 بهرني ځواکونه او سباندې 9000 پولیس د سولې او ثبات په ټینګولو بوخت دي، خو بیا هم د هیواد په ځینو سیمو او په تیره په جنوبي ولایتونو کې امنیت ډاډمن نه شو. خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو د بریدونو د شنډولو او د امنیت د راوستلو لپاره یوه شیبه هم کرار کې نه ني. خان محمد سیند، د ازادۍ رادیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کورنیو او دفاع وزیرانو همداراز د ملي امنیت رئیس ته وړاندیز وکړ چې د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په خپل حال وساتي. د افغانستان له انتخاباتو یوه ورځ وروسته، یعنې تیره جمعه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې وکړې او لویدیځو آژانسونو اوس رپورټ ورکړی دی چې په دې غونډه کې د حامد کرزي او ریچارډ هولبروک ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوي دي. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس آژانس رپورټ رسوان مراد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه تورونه او شکایتونه پورته شوي، یو امریکایي مقام وویل ولسمشر حامد کرزي او د امریکا خاص استازي له یو بل سره په جدي الفاظو خبرې کړې دي. په واشنگټن کې یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د کرزي او ریچر هولبروک ترمنځ کتنه جدي وه او دواړو لورو له یو بل سره په سختو الفاظو خبرې وکړې. هولبروک د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره غونډې درلودې او له انتخاباتو یو ورځ وروسته له ولسمشر کرزي سره هم کتنه وکړه. امریکایي مقامات ویل دغه کتنې هدف د انتخاباتو پر سر خبرې کولو. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا هولبروک د ولسمشر له هر کاندید سره خبرو کې ټینګار وکړ چې واشنگټن په انتخاباتو کې له هڅې او کاندید څخه ملاتړ نه کوي او نوموړي د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو په اړه له توصیه کولو هم ډډه کړې ده. د انتخاباتو د جزئي نتیجو څرګند شوی ده چې حامد کرزي تر اوسه پورې د شمیرل شو رایو زیاته برخه ګټلې او د نوموړي نږدې سیال ډاکټر عبدالله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. افغان ولسمشر د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش لکلک ملاتړ نه برخمن او له نوموړي سره زیات ویروي کانفرنسونه هم درلودل، خو له ولسمشر باراک اوباما سره بیا د افغان جمهور رئیس اړیکې سړې بلل شوې دي. د اوباما اداره وایي کرزي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي او همداراز د کرزي په نوم ول شوی مرستیال مارشال فهیم باندې چې په جنگي جنایتونو او د بشر له حقونو څخه په سرغړونو تورن دي سخت انتقادونه کړي دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم حامد کرزي ته په ډاګه کړی دی چې د خپل مرستیال په توګه د فهیم په ټاکلو سره په امریکا او لویدیځ کې د حامد کرزي دریس کمزورې شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری د بادغیس په مرکز قلاینو کې د شار په واټونو کې له عامو خلکو سره خبري وکړي. د همدارس د بادغیس له دولتي چارواکو سره غونډه وکړه او یو شمیر قومي مشران ولیدل. له هغوی سره د بیا رغاوني او امنیت په برخو کې ژمنې وکړي. دا یې هم ویل چې بادغیس ته به راتلونکي میاشت امریکا یو شمیر پوځیان واستوي. اوس مهال په بادغیس کې اکثر بهرني سرتیري د هسپانیا دي. له قلاینو څخه د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری د بادغیس له خلکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. آیکنبری چې د پنجشنبې په ورځ بادغیس ته تللی و، په دغه ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي له مرکز څخه پیاده راووته او د قلیناو د بازار په کوڅو واټونو کې قدم ووهه او له عامو خلکو، دوکاندارانو او کراچیوانانو سره یې له نږدې روغبړ وکړ او دوی څخه یې د موجوده ستونزو پوښتنه وکړه. وروسته بیا ښاغلي آیکنبری د ښار په منځ کې چې شاوخوا ترې د قلیناو ښاریان تاو ول ژورنالستانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د دې ولایت د امنیت لپاره خپل سرتیري هم واستوي.
I wanted to congratulate the people of Badghis for the conduct of an election.
They we زه د بادغیس خلکو ته مبارکي وایم چې په دې دومره ستونزمنو حالاتو کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. له امنیت پرته پرمختګ نشونه دی. نو له همدې امله پراتلونکو میاشتو کې به ناټو په ځنګړې توګه یو شمېر امریکایي ځواکونه بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې به له پولیسو سره مرسته وکړي. د بادغیس ولایت خلکو له ازادي رادیو سره د خبرو پترڅ کې وویل چې دوی د امنیتي ستونزو ترڅنګ یو شمېر نور ستونزې هم لري، لکه کافي اوبنه لري برېښنا نه لري او دغه راز د خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خراب ده. د بادغیس والی حاجی ارمان د ازادي رډیو د پښتنې په جواب کې د خپل خلکو ستونزې داسې کتار کړي.
لټول ناول لسفیر سب نمننه چې بادغیس ولایت سفر کړي، زه امیدوار يم دوی سفر ډیر مفید تمام شي بادغیس ته. دا چې کومې ستونزې دلته موجود دي، هغه ستونزې ډیرې عمده ستونزې امنیت دی، حلقوي سرک دی، د اوبو ستونزه دی، قلعینو د پاره برق ستونزه دی چې دلته مونږ ترکمنستان سره نږدې وکیو، فاریاب هم برق لري او هرات هم برق لري بلکې بادغیس برق نه لري. همدارنګه د مالدارۍ او د زراعت پروژې وي چې په هغې خطر مونږ خبرې وکړي. زه امیدوار یم آینده کې د ټولو مسایلو ته توجه وشي، د مواد مخدر په هکله مونږ خبرې وکړي. دا ټول هغه مسایل وو چې عمده ستونزې دي په بادغیس کې.
د امریکا سفیر آیکن بیری دغه ستونزې ټولې له ځانه سره ولیکلې او ډاډ یې ورکړ چې پرې غور به وکړي او د حل لارې چارې به ورته وسنجوي. بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت دی چې کله ناکله ترې د ناامنیو راپورونه هم راځي.
په بادغیس کې د امریکا سفیر آیکن بیری وویل امریکا به د بادغیس امنیت او بیارغونې ته توجه وکړي. د کونړ ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې سړک د کرېړا چولو چارې پیل شوې. دغه سړک 12 کیلومتره اوږد او 8 متره سور لري چې د 8 میاشتو په موده کې به یې چارې د 4 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د دې سړک د جوړولو مصرف د کونړ پی آر ټی آی ولایتي بیارغونې ډلې په غاړه اخیستی دی. له اسداباد رپورټ لرو.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل اسداباد څخه د ماڼوګي ولسوالۍ مرکز ننګلام پوری سرک تیر شوی او د خلکو ستونزې تر ډیره حده حل شوی او اوس غواړي چې له ننګلام څخه د چپې درې ولسوالۍ مرکز قلا پوری غځېدلی سرک هم جوړ کړي. ښاغلی وحیدی د جوړېدونکي سرک د ځانګړتیاو په باب ازادي راډیو ته وویل
12 کیلومتره سرک دی او د ماڼوګي پولیسوالۍ پورې مربوط دی. د ماڼوګي نه د قلا پورې دغه سرک 3.8 میلیون ډالر قیمت لري چې دا په اول قدم کې دی کې جغل اندازي کیږي او چې جغل اندازي څنګه خلاص شي بیا به د قیر کار شروع کیږي. 2 متره پلنواله لري تقریبا په شپږ 2 میاشتو.
د کونړ والی وای قومي مشرانو او دینی عالمانو ورته ډاډ ورکړی چې د سرک جوړونکو په امنیت نیولو کې به پورا همکاری کوي.
دا د خلکو د تعهد پورې لري ځکه چې امنیت د خلکو په واسطه او تاسو اصول چې د شورا رئیس په امضا وکړو دا تعهد ورکنو ځکه به جوړي.
د ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام کلی قومي مشر حضرت جمال ازادي راډیو ته ویل دوی هوټ کړي چې د سرک او د سرک جوړونکو به پورا ساتنه کوي او د سرک پر جوړولو ډیر خوخ دي.
د پیج درې د ولسوالۍ نه د چپې درې ولسوالۍ پورې سرک یو خاص سرک دی، یو حملار ده او د وخت ضرورت دی او د وخت تقاضا ده چې دا سرک باید جوړ شي. دا سرک مخکې یو خو څه اندازه د امریفا د کفنې د خانه د غشو خو هغه په صحیح توګه دا کار و نه کړی شو. ان شاء الله که اوس نوې کمی کفنې ته تسلیم شي نو دا به په خشان او د خلکو د ضرورت اساس جوړ شي.
د ننګلام او قلا ترمنځ پر غځېدلی سرک په داسې حال کې کار پیل کیږي چې د کونړ په ګڼو سیمو کې د پیرټي یا د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا د لسګونو کیلومتره اوږدو سرکونو د قیر کولو چارې روانې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې د رپورت لمخې د امریکا پوز د سړک پر غاړه د طالبانو لخوا د ایښودل شویو بمونو ستونزې ته د حل لارې د موندلو په مقصد خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د سړک د غاړې بمونه د طالبانو هغه وسیله ده چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیات امریکایي سرتیري وژلې دي. له عراق افغانستان ته د تاوتریخوالي د دې څپې له تلو سره سم د امریکا پوز د بګرام په پوځي اډه کې د سړک د غاړې بمونو سره د مبارزې لپاره د یو ګډ واحد د تقوی په حال کې دی. په دې اړه د کرسچن ساينس مانیټر د مطلب جزئیات احمد تکل اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته زرګونه داسې نوې زغروالې لارې واستوي چې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو بمونو په وړاندې ډېر مقاومت لري. دا زغروال ګاډي د ماینونو او وسلوالو حملو په وړاندې د مقاومو ترکونو په نوم یادیږي. د امریکا پوځ په عراق کې هم دې ته ورته لارې کارولې. اوس مهال په افغانستان کې 3500 دا ډول لارې شته چې له عراق هلته استول شوې دي، خو پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان غرنۍ اراضي بل ډول موټرو ته اړتیا لري. په روانه میاشت کې په امریکا کې 340 دا ډول موټر تولید شول. دا موټر به له ازمیلو او په هغو کې د ځنګړو وسایلو له ځای پر ځای کولو وروسته افغانستان ته واستول شي او یوه میاشت وخت به واخلي. کریسچن ساینس مانیټر لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پرله پسې تلفات ښایي چې د دې وژونکې وسیلې پر ضد اقدامات څومره ضروري دي. پینټاګون په پایل کې غوښتل د افغانستان د غرنۍ اراضي لپاره جوړ د ماین او حملو په وړاندې مقاوم نږدې 2000 ګاډي رانیسي، خو په دې وروستیو کې په دې شمېر کې زیاتوالی راوست. د پینټاګون چارواکي تمه لري چې د دسمبر تر میاشتې پورې په هر میاشت کې افغانستان ته د 1500 د ډول ګاډو استول پیل کړي. د دې پلان له مخې تر را روان پسرلي پورې به چې عموما د سختو جګړو فصل وي 1500 ګاډي افغانستان ته رسیدلي وي چې له مخکنیو هغو سره به د ټولو شمیر 8500 ته ورسیږي. کریسچن ساینس مانیټر په کابل کې د یو جګپړي امریکایي منصبدار له قوله چې په دې برخه کې له څېړنو خبر دی په راپور کې لیکي پینټاګون د افغانستان د سختې اراضۍ لپاره د داسې یو زغروالې لارې د استولو په اړه هم غور کوي چې د سرتیرو له حرکت مخکې به پر سړک حرکت کوي څو احتمالي بمونه شنډ کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې پینټاګون همداراز په پام کې لري چې د افغانستان لپاره د چاودیدونکو موادو د متخصصانو شمیر په 50 زیات کړي او د عراق له تجربو څخه استفاده هم پراخه کړي. چارواکي وایي دا هڅې به د پینټاګون هغو اقداماتو ته زیان ونه رسوي چې اوس مهال په عراق کې د سړک د غاړې بمونو د شنډولو لپاره نیول شوي دي. دا چارواکي وایي چې په عراق کې به روان ترتیبات په خپل حال پاتې وي، خو د امریکا پوځ به په افغانستان کې هم ورته اقدامات وکړي. د پینټاګون د احصایو له مخې د 2008 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو د چاودنې یا کشف 213 پیښې ثبت شوي چې د ائتلاف 12 سرتیري پکې ووژل شول، خو تېره میاشت د دې پیښو شمېر 828 ته ورسېد چې د ائتلاف 940 سرتیري پکې ووژل شول. په عراق کې برعکس د دې چاودنو شمیر د 2008 کال د جولای له میاشتې چې 2110 پیښې پکې ثبت شوې وې تېره میاشت 190 پیښو ته راټیټې شوې. د امریکایي پوځي چارواکي کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو په وړاندې د ترتیباتو اندازه به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د راتلونکې اونۍ له پریکړې وروسته معلومه شي. د مقام چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرطې خبرې کولې زیاته کړه د مکریستل پلان به دا وي چې د سړک د غاړې بمونو د سرچینو پر ضد مبارزه وکړي څو افغانستان ته د هغو نویو اضافي سرتیرو د استولو لاره هواره کړي چې د یې غوښتنه کړې ده. د یاد شوي مقام په وینا په دې برخه کې څېړنه لا نه ده بشپړه شوې.
د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ سپینژیرو له حکومت څخه یوه هیله کړې ده. دوی د دشتیارچي له ولسوال سره خبرې کړې دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
دا سبریخي چې په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ امنیت چندان د ډاډ وړ نه دی. د ولسوالۍ بازار دومره ګڼه ګوڼه نه لري او ولسوالۍ ته ورغلې لارې د غلاو او لاروهنو له ویرې سره مواجه دي او په دغه ولسوالۍ کې بیا جوړنیز کارونه خو له نږدې یو کال راهیسې په ټپه درېدلي دي. هیڅ مؤسسه دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل کاري وسایط دغه ولسوالۍ ته د کار لپاره ولېږدوي. له بله پلوه ویل کېږي چې په ولسوالۍ کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ پرله پسې ټکرونه شته او هره ورځ متقابلې ډزې کېږي چې په دې بهیر کې د ښار شاوخوا اوسېدونکي خلک دوه سپوږمو ته راغلي دي. ښایي همدا دلیل دی چې د پنجشنبې په ورځ د ولسوالۍ یو شمېر سپینګیرو له ولسوال شیخ صدرالدین سره وکتل او هیله یې وکړه چې نه یوازې دغه پرله پسې ټکرونه ختم شي، بلکې دا هیله یې درلوده چې د دوی په وساطت به تر دې وروسته د دواړو خواوو لخوا په ښار ډزې نه کېږي او په دې سربیره دغې ولسوالۍ ته ورغلې لارې دې د تلونکو او راتلونکو په مخ خلاصې وي. دغه خبره د دشتیارچي ولسوال شیخ صدرالدین هم تاییدوي. داسې وایي: سپینګیري پرون راغلل او وی غوښتل چې دننه په ښار کې نور جنګ ونه شي، ځکه چې د دغو جنګونو له لاسه د خلکو ژوند بیخي تریخ شوی دی. دوی هیله وکړه چې نور دې د ښار له لوري څخه د خلکو د کورونو په لوري ډزې ونه شي او دا د ولسوالۍ مسؤلیت دی. ویل کېږي چې په دغو خبرو اترو کې د ولسوالۍ له لوري ډاډ څرګند شوی دی چې کچېرې مخالفین له خپلو کړنو لاس واخلي او دولتي مامورین ونه ځوروي او لارې ګودرونه د مسافرینو په مخ خلاص وي، نو دوی به هم له بې ځایه ډزو مخنیوی وکړي. د دغو خبرو اترو په باب له سیمې څخه یو تن اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
به مخاطب د ولسوالۍ اوسیدونکي ډیر په عذاب شوي دي. له همدې امله یې دغه سپینګیري رالیږلي چې له ولسوال او امنیه قمندان سره وګوري، خبرې ورسره وکړي چې تر دې وروسته به د ولسوالۍ په لوري طالبان هم ډزې نه کوي او دوی دې هم نه کوي، ښار دې هم ودان شي، هټیوال دې راشي او خپلو کارونو ته دې دوام ورکوي او د کندوز ارچي لویه لاره دې هم د ترافیکو په مخ خلاصوي. د ارچي ولسوال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه پریکړه به د طالبانو له لوري هم ومنل شي کنه، وویل چې دا پر اغلو سپینګیرو پورې اړه لري چې څنګه مقابل لوري ته قناعت ورکوي چې له خصومت نه لاس واخلي. پاتې د نوي چې د دغو نارامیو له امله شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان نورخان د مخالفو وسلوالو په یو کمین کې دننه په ښار کې په داسې حال کې ووژل شو چې په ګزمه بوخت و.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده
د کابل شاریان شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې د ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. د خوراکي موادو واردونکي څه وایي او د ښاروالي مسؤلان څه؟ له کابل خان محمد سیند رپورټ لري.
د کابل خاریان وایي د روژې د مبارکې میاشتې له پیل راهیسې د ښار په ټولو مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي له دې ویریږي چې دغه بیې له دې زیاتې پورته نشي. یو تن چې د کابل ښار د قلای قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې سودا اخیسته د ازادۍ راډیو ته وویل:
ایمانم عبدالله دا وړه جک شوی دی، بوره جک شوی دی، غوړی جک شوی دی، شودی قیماغ یو مالای په 1500 روپۍ درسره یو کارتنه ای غریب سره واسه نه کی اوس غریب سره کوم نه کی سالور زره په 3000 روپۍ تنخواه و کیو نه کی ای داس دا چې دا غریب خان خلک نه بده روزه کې خامخه خوراک وو دې پر دکاندارانو وقار چي سم.
د خوراکي موادو واردونکي وایي چې هیواد ته د پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه خوراکي مواد را روان دي او د ښار په یوه مارکیټ کې هم د دې موادو کموالی نه احساسیږي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې چې د ځینو خوراکي موادو بیې پورته شوي، علت یې د خپلواکۍ د ورځې، انتخاباتو او د روژې د پیل څو ورځې مسلسلې رخصتۍ وې او اوس چې وضعیت عادي حالت ته راستون شوی، د خوراکي موادو بیې به هم ډېر ژر بیرته راټیټې شي. په دې حقله د خوراکي موادو د واردونکو د اتحادیې رئیس فضل رحمان د ازادۍ راډیو ته وویل:
دا څلور پنځه رخصتۍ چې یوځای شنو دې وخت کې کم خوراکي توکي یا نور جنسونه چې دي دا په ګمرکاتو کې هم د دې په لارې کې هم توقف کوي، مارکیټونه هم مندې تخلیم څه دغه نه وي، خو په عام شکل په نرخونو کې هیڅ کوم فرق نه ده راغلی. صرف بعضې اشتباهات د مطبوعاتو هم کېدای شي، خو ځینې شیونه لکه مثلا قیماق شو دې دا شیان بازار کې کمی احساس شوی چې مثلا د روزې نه مخکې په 800 باندې یو کارتن قیماق خو د هغه قیمت 1500 ته جګ شوی، څه نوم خوشبختانه 500 روپۍ راکم شوی ده. خو د بورې نرخ په روزه کې نه ده جګ شوی، دا د روزې نه مخکې جګ شوی، دا خپل خاص علتونه لري. یو علت دا ده چې د موسمي اثراتو باندې بعض ځای کې د ګني ښه حاصلات نه دي شوي، دا موقتي وه، دا صرف د دغه څو ورځو رخصتۍ وه.
خاغلی فضل رحمان ډاډ سرګند کړ چې همدا اوس هره ورځ له پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد د ښار مارکیټونو ته رارسیږي. د دا هم وویل سکل په هیواد کې دومره وریجې، لوبیا، نخود او داسې نور خوراکي مواد تولید شوي چې د وارداتو سطحه د پروسه کال په نسبت راښکته کړې ده. همدارنګه د کابل ښاروالۍ هم وایي چې دوی د موادو نرخونه کنټرولوي او جګېدو ته به یې پرې نه ږدي. د خوراکي موادو واردونکي دا هم وایي چې کچېرې د مالیې وزارت پر دوی ټیکسونه او مالیه کمه او نور ارګانونه ورته د امنیت او ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، دوی به په مارکیټونو کې موقتي ستونزې هم له منځه یوسي.
د کابل ښاریان د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو شکایت لري. هاخوا په هرات کې یو بل شکایت شته. د هرات له ښاره مو د ازادي راډیو خبریال له دې ستونزې خبروي.
شمیله هاشمی د هرات د پوهنتون محصلې د هرات د ګڼه خلکو په څیر په ښار کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو ته د نوماندو انځورونو او نورو تبلیغاتي پاڼو له ښاره د ښاروالۍ په ذریعه د ټولولو هیله وکړه.
خو به او یک نظم و دسپلین خاص داخل شهر به هم زده و یک دیگه از اینکه به حال دیگه فضای شهر هم کمک به هم زده.
شمیله وای د کور شاوخوا کوڅې او په هر ګور د ښار کې د نوماندو انځورونو له هم سریخ دي، چاپیریال هغه وای بدرنګ کړی. ښاروالۍ باید هر څومره ژر چې کېدی شي د هغې په وینا دغه مواد د ښار د ښکلا په غرض له ښاره ټول کړي. په هرات کې د ولسمشرۍ په نوماندو سربیره یو سلو شپږاتیا تنو ولایتي شورا ته هم ځانونه نومولي وه، ځکه نو تبلیغاتي پاڼې او انځورونه زیات تر سترګو کېږي. د هرات ښاروال محمد سلیم ترکی هم د هرات ښاریانو سره همغږی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما واقعا هم نوایم به ای که هر کی عاجلتری صدای ما ری فریاد مردم ما واقعا کمیسیون مستقل انتخابات بشنون. اونایی که ری شهر واقعا نازیبا ساختن
د نماند و طول و مراکز و تمد خپل و کاندیدان و ده انوزورون و ده طولوی ویلی دی هیله ده دویو به اقدام مکری کنن و بیا دولت په خپل ده دغه کار ده مخنوی گام پرته کوي. ترکی ویل همدا وسیو کمیسون ته دنده ورکړی او د کاندیدانو اړونده دفترونو سره د ستونزې د حل خبرې کوي. شرف الدین سنگزای د ازادۍ رادیو هرات.
په هرات کې مو د کاندیدانو د نصب شو بیا انزورونو د ستونزې په ارتباط رپورټ اوریده. دوی بجې او دیش دقیقې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
چارواکی وی د افغانستان د تیر اونۍ انتخابات وروسته د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د خاص استازي روچرد هول بروک ترمنز سخت خبری شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وی دوی پوره باور لري چې افغان چارواکی پر رایو کې د ترغلۍ او د ادعاو د سړلو لپاره د څارنې کافی عملی لري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن هغو مخالفو مشرانو ته چې د جمهوري ریاست د انتخابات وروسته شخړې رامنځته کړي د سزا ورکولو غږ وکړ. پرونه وای په تورخم کې په پرونی ځان وژون کې حمله کې د پاکستان له شلو زیات امنیتي کسان وژل شوي. عراقي مشران نن د بغداد په هوایي ډګر کې د عراق د شیعهګانو د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې د مشایعت لپاره راټول شوي دي. او د امریکایي سناتور ایډوارد کینیدی د جنازې مراسم د باستن ښار کې روان دي او نوموړی به د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي.
ترکیش په ورسپانه حریت تر دې سردیک لاندې څرنګه د افغانستان په انتخاباتو کې آرامي راتلی شي لیکي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګام په ګام نتیجو له اعلانېدو سره هم د افغانستان راتلونکې تړلې ده، هم د نړیوال امنیت مسله غوټه شوې ده. خو پر دغو مهمو انتخاباتو د درغلیو ګڼو لګېدلو تورونو سیوری غوړولی دی. نړیوال څارونکي وایي په دغو انتخاباتو کې تر 50% لږو هغو کسانو برخه اخیستې ده چې د رایې ورکولو حق یې درلود. حال دا چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې دا فیصدي اویاو ته رسېده. د ورسپاڼې په وینا په څو اونیو کې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څرګنده شي چې درغلۍ تر څه بریده شوي او څه باید وکړي. د حریت ورسپاڼې په وینا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې لارې لري څو دغه هیواد له انتخاباتو وروسته له شخړو وژغوري، بیا دې انتخابات وکړي. خو دا کار هم ډېر مصرف غواړي او هم په داسې حال کې چې ورځ په ورځ شخړې په زیاتېدو دي ډېر خطرناکه دی. دوهم باید د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې دې ته قانوني لاره هم هواره ده. او درېمه لاره دا ده چې نړیواله ټولنه را وړاندې شي، د ولسمشرۍ کاندیدان او د ټولنې نور مؤثر شخصیتونه سره راغونډ کړي او د ملي تفاهم له لارې یو حکومت جوړ کړي څو د افغانستان د روان سیاسي بحران مخه ونیول شي. د حریت ورسپاڼې په باور که څه هم دغه ټول وړاندیزونه د یوې نیمګړې ډیموکراسۍ زیږنده دي، خو کیدای شي چې د ملي مصالحې لپاره او د دې لپاره چې بیا افغانستان د کورنۍ جګړې په لمبو ونه سوځي مرسته وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو بریتانوي ورسپاڼې فاینانشل ټایمز هم لیکنه خپره کړې ده. د دې انګلیسي ژبې ورسپاڼې عنوان دی: لویدیز د افغانستان د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ته سخت انتظار کوي. د دې مقالې په یوې برخې کې لیکل شوي دي چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیالي شي افغانستان د یو بل سیاسي بحران لور ته یوسي، چې له دې سره به د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي شاته وغورځي. د فاینانشل ټایمز په وینا تر اوسه په انتخاباتو کې ولسمشر کرزی مخکې دی، خو د درغلیو تورونه هم زیات دي. نو که چېرته په داسې شرایطو کې حامد کرزی ولسمشر هم شي، د ده د حکومت مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. ورسپاڼه وړاندې لیکي په داسې وخت کې به لویدیز د ولسمشر اوباما د ادارې په ګډون مجبوره وي چې له داسې حکومت سره چې مشروعیت نه لري همکاري وکړي. فاینانشل ټایمز بیا څرګندوي له داسې حکومت سره کار کول چې په هغه کې جنګ سالاران برلاسي وي او د مخدر موادو په قاچاق تورن کسان پکې مهمې څوکۍ لري، دا هیلې له خاورو سره خاورې کیږي چې د امریکا ولسمشر یې لري او غواړي چې مخالف وسلوال د عامو افغانانو له ملاتړه یو مخ بې برخې کړي. په بلوچستان کې ګڼ افغانان له یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړي چې بیا افغانستان ته د مهاجرینو د ستنېدو بهیر پیل کړي. دا پروګرام د زمري په لومړۍ اونۍ کې وروسته تر هغه ودرید چې د بلوچو یوې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتو د دفترونو د تړلو او د هغوی مامورینو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړ. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په مرسته افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر یوه میاشت مخکې د جولای پر 28 نیټه ځنډیدلی چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل سوی. په کوټه او شاوخوا سیمو کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال وایي دوی خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره بشپړ آمادګي نیولې، خو د یو این ایچ سی آر لخوا د بیرته ستنېدنې د بهیر د پیلېدو اعلان ته په تمه دي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی عزیز الله وایي
بارو سترم تړل دي سرګردانه تقریبا د یو نیم میاشت نه سرګردانه دلته ډېر خلک دي، ډېر ماجرین دي چې پراته دي او ډېر مشکل سره مخامخ دي. ټول خپل بارو سترم سره تړل دي، بیکار د کار روزګار نه پاتې شول، د کور هم ځواب وو مخسته، ډېر مشکلات سره گرفتار، دکانونه یا رېړې مدرلوده یا یو کار مدرلوده هغه ټول سره ختم کړي دي، نو بې روزګاره کورو کې پراته یو.
د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدونکي افغانان وایي له ښوونځیو څخه د خپلو اولادونو اسناد هم اخیستي چې وکولای سي نورو زده کړو ته په خپل هیواد کې دوام ورکړي، خو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر یې د تګ مخه نیولې ده.
او سپارچې مې اخیستې دي، سپارچې مې بندې دي، بچیانو د مکتبو صرف منتظر چې د اوس څه وخت موږ ته دا اجازت راکوي چې موږ لاړ شو خپل وطن خپل خاورې ته. خواهش مو دادي ملل متحد په دې کې یو څه ژر تر ژره تصمیم ونیسي چې دې مشکلات نه موږ خلاص شو.
د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر افغانان چې هره ورځ د یو این ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کوي په دې تمه دي چې زر تر زر خپل هیواد ته ستانه سي. د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د پایل په اړه مې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی ستنېدونکو افغان کډوالو ته څه ځواب ورکوي.
هغه ته مسئله چې فلال یې انتظار وکړي چې یو څه زموږ مشیا مسال سره ختم کړو به انشاءالله ریپورټیشن شروع شي. موږ دروس اعلان نه دي کړي د دې چې په اګست کښې د افغانستان لخوا څه هم بندولو هلته الیکشن کېدل نو دوی کېدل چې حالات خراب دي، نو د افغانستان لخوا څه هم بندي ریپورټیشن د پاکستان لخوا څه هم یوه دواړه دواړه ملکو پاکستان په افغانستان کښې حالات یو څه سره سم شي به انشاءالله خلاص شي. انشاءالله کېدلی چې ستمبر کښې شروع شي، فلال نه ده شروع.
د یو این ایچ سی آر دفتر له افغان کډوالو څخه د ستنېدو پر وخت د راجستریشن کارتونه اخلي او رسمن یې د مهاجرینو له لیست خارجوي. دې ته په پام سره ډېر شمېر داسې افغانان هم شته چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشتوالي له امله د یو این ایچ سی آر له مرستې پرته افغانستان ته ځي چې وایي که هلته حالات ښه نه وي په اسانۍ سره به بیرته پاکستان ته راواوړي. دا چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به افغان کډوال دې ته زړه ښه کړي چې په ډله ییزه توګه هېواد ته ستانه سي که څنګه. په دې اړه په کوټه کې د مهاجرینو د چارو مسؤول امدادالله عزیز په یوه ورسه یو غونډه کې افغان کډوالو ته داسې وویل
زه خپل کډوالو ورونو ته اطمینان ورکوم چې د دوهم ځل انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه به وروسته دوی ته د بیرته ستنېدو ډېر ښه امکانات برابر شي.
د یادونې وړ ده چې د یو این ایچ سی آر په شمول په کوټه کې د ملګرو ملتونو اکثره دفترونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې تړلي او خپل فعالیتونه یې په موقت ډول ځنډولي دي. دا دفترونه د بلوڅو د خپلواکۍ د متحد جبهې یا بی یو ایل ایف په نامه سازمان لخوا تر خبرداری او ګواښ وروسته وتړل شول. د دې سازمان لخوا په خپره سوې خبرپاڼه کې ویل سوي وو دوی د یو این ایچ سی آر مشر جان سولیکی چې دوی تښتولی وو په دې شرط خوشی کړ چې ملګري ملتونه به د دوی په وینا تر زرو تنو د زیاتو ورکو بلوڅو نارینهوو او ښځمنو په خلاصون کې ورسره مرسته کوي. خو وایي پر څو میاشتو تېرېدو برسېره ملګرو ملتونو په دې برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په پاکستان کې دا ډول اوازې دي چې په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالات د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر له اندازې زیاتوي. مخکې تر دې چې په دې اړه په پاکستان کې د امریکا د سفیر څرګندونې خپرې کړو، له پاکستانه د یوې امنیتي پیښې رپورټ رااخلو. د پاکستان په قبایلي سیمه مهمندو کې طالبانو د هغه قومي لشکر مشر تښتولی چې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو پر ضد د قومي اربکیو مشر ټاکل شوی و. د دې موضوع تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
قومندان یارسید چې د چکری په نوم هم شهرت لرلو او په مومندو قبایلي سیمه کې د ساپو د قومي لخکر مشري ورته ور په غاړه وه، د پنجشنبه په ورځ د طالبانو لخوا ونیول شو. د هغه سره د هغه دوه نور ملګري جان محمد او سلیمان هم یو ځای نیول شوي دي. په مومندو کې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان اکرام الله مومند په یو ټلیفوني تماس کې د ازادي راډیو ته وویل یاد شوي حکومت پلوي کسان یې د مومندو په ساپو علاقهدارۍ کې نیولي دي. قومندان یارسید پخوا د طالبانو په لیکه کې و، خو سمو د مخکې حکومت ته تسلیم شو او د طالبانو پر ضد یې د اربکیانو یو قومي لخکر جوړ کړ. د نوموړي سره 3000 اربکیانو چې وخت په وخت به یې د طالبانو پر ضد حملې کولې. د مومندو په مرکز غلنۍ کې مې د یو ځایي اوسیدونکي مسلم خان مومند نه د قومي لښکر د مشر قومندان یار سید پړه وپوښتل. هغه راته په ځواب کې وویل
یار سید المعروف چکری کم دی د مومند جنسې قندارو سیمې اوسیدونکي دی او دلته د حکومت پلوی یو امن کمیټي چې کومه هغه جوړه کړه د هغې مشري په خپله غاړه اخیستې وه او د سره زرګونه قریض داسې تعداد امن کمیټې غړي دي او دې سره د حکومت مرسته هم موجوده ده.
د قبایلی سیمې مومند اوسیدونکي وایي که د قومي لښکر د مشرانو د نیول کېدو لړۍ همداسې روانه وي او حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي نو د اربکیو د لښکرونه به هیڅکله د کامیابۍ سره مخ نه شي. د طالبانو ویان اکرام الله مومند د ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا به د قومندان یار سعید او د هغه د ملګرو د برخلیک د ټاکلو واک په لاس کې ولري.
په پاکستان کې دا ډول اوازې دي چې په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالات د خپل سفارت د کارکونکو شمیر له اندازې زیاتوي. اوس مهال په پاکستان کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر نږدې 1.5 کسانو ته رسیږي. دا شمیره به د اوازو له مخې څو برابره زیاته شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پټرسن سوای له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیره ان ډبلیو پیټرسن وای په پاکستان کې ځینې نقادان د دوی د هیواد پر ضد په بیرحمانه ډول نیوکې کوي او هدف یې دا دی چې د عادي پاکستانیانو په منځ کې د امریکا حیثیت خراب کړي. میرمن پیټرسن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل مونږ د دینه خبر یو او هڅه کوو چې د امریکا په اړه د جوړ شوي منفي تصور د ختمولو لپاره د پاکستان د خلکو سره خپل تماسونه زیات کړو. کله چې د نوموړي نه په اسلام آباد کې د امریکایي بحري ځواکونو د شتون په اړه پوښتنه وشوه نو هغې وویل د زرو تنو په شاوخوا کې امریکایي بحري سرتیري په ټوله نړۍ کې د امریکا د 150 سفارتونو او قونسلګریو ساتنه کوي. هغې وویل په پاکستان کې ځینې نقادان په لوی لاس دا ډول پروپاګند کوي چې ګواکې امریکا غواړي د سفارت د پرسونل د زیاتولو په پلمه خپل ځانګړي بحري ځواکونه په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیره ان ډبلیو پیټرسن وای د دوی هیواد اوس د پاکستان سره په پراخ ډول د اقتصادي مرستو پروژې پیل کړي نو دا طبیعي خبره ده چې په دې هیواد کې به د دوی د پرسونل شمیره زیاتیږي خو دا کسان به ډیپلوماټان وي نه بحري ځواکونه. د نوموړي په وینا اوس مهال د 40 نه کم امریکایي بحري سرتیري په پاکستان کې موظف دي او د سفارت او د قونسلګریو د مامورینو د زیاتېدو نه پس به هم دا شمیره ډیره زیاته نشي. د میرمن پیټرسن د معلوماتو پر اساس د مهال د دوی سفارت په اسلام آباد کې 250 دایمي امریکایي مامورین، زر پاکستانی مامورین او 200 موقتی مامورین لري. هغې وویل د سفارت د ودانۍ د لویولو نه پس به دوی د خپلو دایمي امریکایي مامورینو شمیره د ضرورت پر اساس د 300 نه نیولې تر 500 پورې وساتي. نوموړي تایید کړه چې دوی په اسلام آباد کې د سفارت د نوي ودانۍ د جوړولو لپاره ځمکه اخیستې او په پېښور او کراچۍ کې هم د خپلو قونسلګریو لپاره د نوو ځایونو لټون کوي. داسې راپورونه هم شته چې امریکا په پېښور کې یوازینی 15 ستوریز هوټل پرل کانټیننټل پیرودل غواړي. په دې هوټل کې د جون په 10 نیټه یوه خونړۍ ځانمرګي حمله شوې وه چې د 30 نه زیات کسان پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وو. دمګړۍ ته دا هوټل د بیرته ترمیمېدو باوجود بند ساتل شوی دی. داسې ګنګوسې هم دی چې امریکا په پاکستان کې د خپلو مامورینو د امنیت د ساتلو لپاره د بلیک واټر په نوم د یوې نړیوالې کمپنۍ کومک ترلاسه کړی دی خو د امریکا سفیر دانه منی او وایي د دوی سفارت او د یادې شوې کمپنۍ ترمنځ داسې کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. ان ډبلیو پیټرسن د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې امریکا په پاکستان کې د خپلو دفترونو یا مامورینو په زیاتولو خپله جاسوسي شبکه دلته ځای پر ځای کول غواړي. هغې وویل دا پر مونږ ریشخن وهل دي. مونږ په پاکستان کې د جاسوسۍ کولو ته اړتیا نه لرو او که جاسوسي کولو غواړو نو بیا به هم یو لوی سفارت ته اړتیا ونه لرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په تیرو اوو ورځو کې د ازادي راډیو په خپرونو کې کومې څېرې ډېر خبر جوړ کړی یعنی ډېر په خبرونو کې مطرح شوې ده او دا اونۍ د ازادي راډیو شخصیت څوک وو؟ احمد تکل مو له دې شخصیت او خبر جوړونکي څېرې خبروي.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت.
د تیرې دوشنبه په ورځ محمد جواد چې له تیرو نږدې او کلونو راهیسې د امریکا په ګوانتانامو زندان کې بندي و کابل ته ورسید. جواد په 2002 کال کې هغه مهال چې 12 کلن هلک و پر امریکایي عسکرو د لاسي بم د حملې په تور په کابل کې ونیول شو او نږدې اووه کاله یې په ګوانتانامو کې تیر کړل. د جواد په خوشې کولو کې د ده پر کورنۍ سربیره د افغانستان حکومت او د بشري حقونو نړیوالو ډلو مهم رول ولوباوه. په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی محمد جواد دی چې خوشې کولو یې په هیواد کې دننه او بهر لویه هنګامه جوړه کړه. محمد جواد د دوشنبه په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د افغانستان د لوی څارنوال میلمه شو او روژه ماته یې له لوی څارنوال څارنپوه محمد اسحاق الکو سره وکړ. د همدې ورځې په ماخوستن ولسمشر حامد کرزي له جواد سره وکتل. ولسمشر په کابل کې د جواد د استوګنې لپاره نوموړي ته د یو کور د ورکولو ژمنه وکړه، نقدي مرسته یې ورسره وکړه او حتی خپلې جامې یې ورکړې، ځکه د ګوانتانامو وروستۍ نښه د زندان جامې لا هم د جواد په غاړه کې وې. د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو له محمد جواد سره ځانګړې مرکه خپره کړه. په دې مرکه کې جواد د هغو بدو ورځو یادونه وکړه چې د بګرام او ګوانتانامو په زندانونو کې ورسره مخامخ وو.
د ګوانتانامو په دې بګرام په محبس کې زما سره یو غیر انساني او ظالمانه چلن کېدو. ماته د یو د انسان په لحاظ نه قتل کېدل، یو د مشروم یو د یتیم تو په زما د حقوقو هیڅ پروا نه کوله او په ما یې ترحمه زر سوی نه کول او ماته قسم قسم جزاوې راکړې. د خومې پروګرامونه عملي کړل او وهل شوم او زما سره داسې چلن شوی دی. بګرام کې ماته ډوډۍ نه راکول کېده، ماته د شپې او ورځې معلومات نه کېده، خو ډېر وخت کېدو. اخیر زه ولیدم نسکور شوم په ځمکه باندې او چې کله زه په حال شوم زه په شپخانه کې وم. ماته ډاکټرانو سیرونه لګولي وو او چې کله زه په ډاکټرانو پوښتنه ورڅخه وکړم دا ډوډۍ خوړلې ده، چې ماته تروسه ډوډۍ نه ده راکړې.
جواد لنن شپک کلا او اته میاشتې مخکې هغه وخت چې 12 کلا عمر یې درلود په کابل کې ونیول شو. د ده مدافع وکیلانو ټینګار کاوه چې جواد د نیول کېدو په وخت کې 12 کلن و، خو د امریکا حکومت ویل چې نوموړی 12 کلن دی. افغان امنیتي مامورینو دی ډیر ژر د کورنیو چارو وزارت ته واستوه او د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر تاج محمد وردک دی امریکایي ځواکونو ته وسپاره. جواد ته د ټول جریان له ټولو جزئیاتو سره معلوم دی او په یاد دی، خو د یوې ډېرې بدې خاطرې په توګه
د افغانستان حکومت څخه په رښتیا سره ډېر خفه یم، ځکه زه افغانۍ او ماشوم داخل د افغانستان کې نیول شوم، په خارج د افغانستان کې نوم نه شوی. زما په نیول کېدو باندې وزیر داخله تاج محمد ورده خبر و او دا هم حاضر و چې ما سره وعدې کولې چې موږ د امریکایانو ته په لاس نه ورکوو، ته زموږ سره یې خلاصوو دی او دوی زه امریکایانو ته په لاس ورکړم. چې ماته اوس دا هم یادېږي چې تاج محمد مردګ ماته وویل چې د تحقیقونو په وخت کې که چېرې ما امریکایانو ته تسلیم کړو امریکایان به ټوټې ټوټې کړي. دا بیا زه دوی امریکایانو ته تسلیم کړم او د افغانستان په قانون کې هیڅ کله نشته چې افغانۍ بل مملکت ته تسلیم کړي. د افغانستان اساسي قانون تو شتمه ده وایي که چېرې افغانۍ ونیول شي په داخل د افغانستان کې باید محکمه شي.
له ګوانتانامو زندانه د محمد جواد د خلاصولو لپاره د هڅو د بهیر په اړه د افغانستان لوی څارنوال څارنپوه محمد اسحاق الکو له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې معلومات ورکړل.
شپږ میاشتې مخکې درته اوس سفیر د افغانستان په واشنګټن کې دې خبرې ته متوجه سو. دغه شکایتونه چې د وکیلو د بلې خوا څخه راغلله دا موضوع تر رئیس حبیب جمهور پورې ورسول. رئیس حبیب جمهور وزارت خارجه ته په دغه ارتباط باندې وظیفه ورکړله چې دغه موضوع بررسي کړي او یو بخش مرکز څارنوالۍ پورې دغه سوال او جواب دوام ورته وکړي، څو چې بالاخره امریکایان په دې تصمیم ونیوي چې راویلیږي افغانستان دولت ته دې تسلیم کړي. د د پاک زون سعودي او د لایل د الزام هیڅ نه و د مخوش کی چې به میرې سب ته وروسته رئیس پس له تراوسه د یو غشتي اته رئیس خپل شخصي کالي د تورکل د دروسه پر لاهم د ما بس د ګونتنامو په کالو کې نقد پیسې کوم کو سره وکړل.
د روان کال د زمری په میاشت کې امریکایي څارنوالانو د کولمبیا په یو محکمه کې د جواد د دوسیه په اړه د غور پر مهال درې اونۍ مهلت وغوښت چې په دې موده کې به دوی له ګوانتانامو څخه د امریکا د کانګرس د تصویب شوې لایحې له مخې د محمد جواد د ایستلو په اړه د امریکا کانګرس ته معلومات ورکوي. په دې درې اونیو کې امریکایي څارنوالانو پر دې هم غور وکړ چې آیا دا افغان زلمی چې په 12 کلنۍ کې ګوانتانامو زندان ته استول شوی له جنګي جرایمو جلا په جنایي جرایمو محاکمه کړي کنه. د جواد د محاکمې په برخه کې د اړتیا وړ شواهدو د نشتوالي له وجې هم یو لړ ستونزې رامنځته شوې. د جواد مدافع وکیلانو ادعا کوله چې د دوی موکل په ګوانتانامو کې شکنجه شوی. د امریکا حکومت هم په دې وروستیو کې وویل هغه اعترافات به د ده په اسنادو کې ونه شمیري چې د سختو تحقیقاتو پر مهال ترې اخیستل شوي دي. د کولمبیا قاضي میرمن ایلن سیګل هوویل د جواد له موضوع سره د امریکا د حکومت پر چلند انتقاد وکړ او پر څارنوالانو یې فشار راوړ چې د جواد د بندي ساتلو لپاره اسناد وښيي. د همدې فشارونو په پای کې امریکایي چارواکو پریکړه وکړه چې جواد له بنده خوشې کړي. جواد په ګوانتانامو کې د خپل حبس په وروستیو ورځو کې د زندان په یو نسبتا آزاد ځای کې ساتل کېده، خو زندان که ځای آزاد وي کنه زندان دی. جواد ته څومره چې تیرې ترخې خاطرې ځورونکي دي، اوسنۍ نیکمرغي، آزادي او د راتلونکي لپاره امید زړه ورکوي.
الحمدلله ډیر خوشاله دی، الله فضل دی، الله شکر دی، ځکه زه یو بندي وم محبس کې او کنه زندان مې تیر کړی. د زندان ډیر زور غواړي، د یو قبر و زندان یو قبر و زما سره ظلم شوی. اوس الحمدلله زه خوشاله د خپل کورنۍ سره یوځای شوم. انشاءالله دا به زه ډیر ښه ژوند وکم او د خپل کورنۍ سره به اوسم او کوشش به وکړم زه تعلیم وکم او ډاکټر جوړ شم.
د ازادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی محمد جواد د پکتیا ولایت د وزې ولسوالۍ استوګن صدران دی. پلار یې د افغانانو د جهاد په کلونو کې له لاسه ورکړی او د مور یوازینی زوی دی چې د پلار له مړینې وروسته زیږیدلی. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ شخصیت افغان خبریال جان الله هاشمزاده دی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د تورخم پېښور پر لاره د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. و درش کلان جان الله هاشمزاده چې د افغانستان او نړۍ بیلابیلو رسنیو ته یې له پېښوره راپورونه ورکول، په داسې حال کې ووژل شو چې روژه یې په خوله وه. د خیبر ایجنسۍ یو سیمهییز مقام ریحان خټک تایید کړه چې دا افغان ژورنالیست د ورځې په 11 بجو د تورخم پېښور پر لویه لاره په سور کمر نومې سیمه کې وژل شوی دی. په لنډې کوتل کې یو سیمهییز خبریال محبوب شاه افریدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جان الله هاشمزاده د وژنې په اړه وویل:
د افغانستان په خبر تر روانو چې په دې دوران کې د خیبر جنسی تحصیل جمرود سورکمر علاقه وتوي، دلته نامعلوم وسلوال په یو ټوټي گاډي کې سوارو او په دې دوران کې دغه پلنکوچ کې دغه صحافي ناستو، دې گاډي نه کسانه کوشل او دغه گاډي راوډولو. په دې دوران کې په دې گاډي دننه دي نامعلوم وسلوالو افادي خو قتل، خو دا کس چرتا په ټارګټ شوی او د دې وجې نه د نامعلوم وسلوالو دی اصلی په هغه باندې په د باندې فایرنګ وکړو او دې په موقع باندې چې کوم دې هلاک شو. دا غي نه بعد نملو مسلول د واقعي نه بعد فرار شول.
د خیبر ایجنسی د سیاسي استاذ مرسیال ریحان خټک وایي چې د پاکستان ملیشه ځواکونو د پېښور تورخم پر لویه لاره پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي چې د هاشمزاده قاتلان ونیسي، خو د هم وویل چې تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوی. په خیبر او پېښور کې سیمهیزو خبریالانو د جان الله هاشمزاده پر وژنې سخت خپګان ښودلی. د پېښور د پریس کلب یا مطبوعاتي مرکز مشر شمیم شاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا خبریال د هغو کسانو لخوا وژل شوی چې حقایق نشي زغملی.
زه خو دا وایم چې د جان الله وژنه د جان الله شهادت دا یو حسد د رښتیا مخه نیسلو او دروغو ته مخه ورکولو. په دې کې هغه خلک په بوخت دي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي، چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمه باندې امن راشي. جان الله هاشمزاده یو ژورنالیست دی، ډېر ډارو سره کار کوو، دا ډېر غټ خدمات دي او زما دا خیال دی چې دا هغه د وژنه زمونږ د نصر د افغانستان بلکې زما د پښتنو د ژورنالیستانو لپاره هم یو ډېر غټ نقصان دی.
د پېښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد هغه دلایل ډیر ښه بیان کړل چې له مخې جان الله هاشمزاده په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو د شخصیت په توګه غوره شو. زموږ د دې اونۍ شخصیت جان الله هاشمزاده د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی و او له تیرو 20 کلونو راهیسې په پېښور کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه. نوموړي اوس مهال د پژواک خبري اژانس او شمشاد تلویزیون لپاره کار کوو، خو له العربیه او سی ان ان تلویزیون سره یې هم لګو ډیره همکاري کوله. جان الله هاشمزاده تر دې مخکې د آریانا تلویزیون، وحدت ورځپاڼې او سهار اخبار سره هم همکاري کوله.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دستنم راغی کسبو شویشوان با حالنگی آقد پرمخ دستنم راغی کسبو شویشوان با حالنگی Na na na.